السلام علیکم د ازادي رادیو دا ماخمنه خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه رپورټ رد کړ چې وایي د وشل شو افغان سرتیرو وارثانو د تقاعد او د معاش د ورکړې په بدل کې جنسي استفاده او یا هم غوښتنه کیږي. د روزګان په چوری ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه هم په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت د لانګور ژورنال هغه رپورټ به بنسټ بولي چې پکې ویل شوي طالبان د افغانستان 45 په سلو کې ولسوالیو کې کنټرول لري او یا یې د کنټرول په هڅه کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شورا د ورځې د امنیت د لا ښه ټینګښت لپاره په کابل کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي او د سوریې په ادلب کې د هوایي بمبارۍ په ترڅ کې د 4 ماشومانو په ګډون 28 کسان وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت د لانګور ژورنال هغه رپورټ په بنسټ بللی چې پکې ویل شوي طالبان د افغانستان په سلو کې په 45 ولسوالیو یا واک لري او یا یې د کنټرولولو په هڅه کې دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي د افغانستان په زیاتره ولسوالیو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. دولت وزیری وایي په افغانستان کې له 400 ولسوالیو څخه ډېرې فعالې دي، ولسوالان او قمندانان لري او دولتي حاکمیت پکې ټینګ دی. په ټول افغانستان کې یوازې 9 ولسوالۍ سکوت دي او له 15 نه تر 30 پورې ولسوالۍ تر لوړو ګواښونو لاندې دي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شورا د ورځې د امنیت د لا ښه ټینګښت لپاره په کابل کې امنیتي تدابیر جدي شوي. د دې وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د ګډ امنیتي پلان له مخې له کشفي او استخباراتي ارګانونو ته ځانګړې دندې سپارل شوي. خغلی دانش وایي ټول مقدس ځایونه او هغه سیمې چې هلته دغه مراسم ترسره کیږي د امنیتي پوښښ لاندې دي او موږ په دې برخه کې ځانګړي پلانونه جوړ کړي او استخباراتي او کشفي ادارو ته دنده سپارل شوي چې په دې ورځو کې ډېر کار وکړي. د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت پر شورې ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو له تیر شپې راهیسې ډله ییز بریدونه پیل کړي وو او ولسوالۍ محاصره کړې. دوی وایي که عاجلې مرستې ور ونه رسیږي ولسوالۍ به د وسلوالو لاسته ولویږي. د چورې ولسوال هم ازادي راډیو ته ویل چې ولسوالۍ محاصره ده او د هوایي ځواک او مهماتو لپاره عاجله اړتیا ده. خو د اورزګان اداره بیا د ولسوال ولایتي شورا د چارواکو دا خبرې ردوي چې ګونې ولسوالۍ محاصره ده. د امنیې قمندان مل پاسوال رحمت الله صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې دا ډول جګړې هر شپه روانې او په خبرې دی ولسوالۍ ته مهمات استول شوي خو هوایي ځواک او اضافي سرتیرو ته اړتیا نشته. بلخوا رپورټونه وایي چې د کاپیسا په چمالقه ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې 9 ملکیان ټپیان کړي دي. د کاپیسا د والي ویان قیس قادری ازادي راډیو ته ویلي چاودنه نن سهار په بایسکل کې د خودل شو چاودیدونکو موادو له کبله شوي چې قرباني ټپیانو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د افغانستان ولسي جرګوي د جرګې ته د انتخاباتي کمیسیونونو د مسؤلینو د نه حاضرېدو په اړه به ولسمشر ته یو مکتوب ولیږي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي دا خبره نن د جرګې په هغه غونډه کې وکړه چې ورته د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکي وربلل شوي وو خو نه ورغلي. د وای د ولسمشر په نوم یو مکتوب په دې اړه لیږو چې د ولس د استازو او د دې جرګې په وړاندې دا ډول عمل غیر قانوني او د منلو وړ نه دی او دا موضوع له ولسمشر سره شریکوو. ټاکل شوی چې نن د انتخاباتي کمیسیونونو مسؤلین په دې کمیسیونونو کې د شتو ستونزو په اړه وضاحت لپاره ولسي جرګې ته حاضر شوي وای. خو د ولسي جرګې نننۍ غونډه ته یوازې د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا مشر او څو کارکوونکي ورکړي وو. لاساده لړیونه خبرونه اوري. د سوریې په ادلب کې د هوایي بمبارۍ په ترڅ کې د 4 ماشومانو په ګډون لکتر لګاته 28 کسان وژل شوي. ادلب د حکومت د مخالفو وسلوالو مرکز دی. د سوریې د بشري حقوقو د څار برتانوي میشت ډلې ویلي د هوایي بمبارۍ تیر شپه د ارمناس په خارګوټي کې شوې ده. دا سیمه د ترکیې له پولې څخه 100 کیلومتر لرې پرته ده. د ډلې ویلي تر اوسه ورته دا څرګنده نه ده چې د هوایي بمبارۍ د چا لخوا شوي. په تیرو 4 ورځو کې د سوریې او روسیې الوتکو پر ادلب ولایت هوایي بمبارۍ زیاتې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د چین د ولسمشر شی جن پینګ او نورو چینایي چارواکو سره ملاقاتونه کړي او د شمالي کوریا د اټومي ګواښونو سوداګرۍ او چین ته د ولسمشر ټرمپ د راتلونکي سفر په شمولي په بیلابیلو مسلو ورسره خبرې کړي. ټیلرسن ویلي چین ته یې د سفر د دې لپاره زمینه برابره کړه چې د چین او امریکا د ولسمشرانو تر لومړۍ لیدنې وروسته چې د اپریل میاشت کې په فلوریډا کې شوې وه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې شوی پرمختګ وارزوي. د قرغیزستان په پایتخت بشکک کې د زرو په شاوخوا کې کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته او د دې هیواد په انتخاباتي مبارزو کې د رشوت او دولتي لاسوهنو په شمول د شتو سرغړاویو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په قرغیزستان کې د مهال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره انتخاباتي مبارزې روانې دي. د قرغیزستان د انتخاباتو د کمیسیون دوو تنو چارواکو د لاریون ته وویل چې د خلکو رایې به پټې وساتي او د خلکو رایو ته به درناوی وشي. او د امریکا د روغتیا او بشري خدمتونو وزیر ټام فرایس په رسمي کار کې د شخصي ډیجیټل وټکو څخه د استفادې له کبله له خپلې دندې استعفا کړې. نوموړی ورځ وروسته له هغه استعفا کوي چې ویلي وو د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو یوه وړه برخه چې د خصوصي ډیجیټل وټکو لپاره کارولې بیرته ستنوي. نوموړی همدارنګه بخښنه وغوښته چې د مې د میاشتې له 9 نیټې راهیسې له دندې سره په تړلو الوتنو کې له خصوصي ډیجیټل وټکو استفاده کړې ده. د دې الوتنو لګښت 3000 امریکایي ډالر حساب شوی.
ل اجمل انس خمود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه ریپورت رد کړ چې پکې ویل شوی و د وشل شو افغان سرتیرو له وارثانو د تقاعد او تنخواه د ورکړې په بدل کې جنسي استفاده او یا هم غوښتنه کیږي.
ما تایی بررسی که مدت اضافه تر از 1000 روز انجام دادیم، همچو اجرای اموری که خلاف قانون بوده باشد ما ندیدیم.
تکل شوی چه ده پاکستان ده پوست لوی درستیس جنرال قمر باجوا سبا یک شنبه افغانستان تراشی پدیار ده چارو ده کارپوهانو نظر اخلوم. ده کورنه چارو وزارتوی ده اشورا ده ورزی ده امنیت په هدف په گرد امنیتی پلان کار شوه ده. دا نور ریپورتونه سربیره پر روان خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو او پر پاکستان د امریکا د فشارونو موضوع هم څېړو.
پاکستان کې حکومت اوسوس بدل شوی دی او تر ډیره بریده پورې واک د پاوس سره دی. د خارجه پالیسی وی کې عمومي د حکومت چارې وي، نو بنا د باجوا سفر ډیر مهمه ده.
د روزګان په چوری ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. ازادي رادیو په اف ام 100.5 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه ریپورت رد کړ چې وایي د وشل شو افغان سرتیرو له وارثانو نه د تقاعد او تنخواه د ورکړې په بدل کې جنسي استفاده کیږي. دفاع وزارت مرستیال اقبال علي د شنبې په ورځ په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې په دې اړه د دوی څېړنو سندي ثابت کړي. دفاع وزارت کې د ښځو شورا رئیس وایي چې په دې اړه د وشل شو سرتیرو له کورنیو سره مرکې شوي دي او داسې څه نه دي موندلې چې د سیګار ریپورت تایید کړي. جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان وژل سوي سرتیرو له وارثینو د جنسي استفادې په اړه دوی په خپلو څېړنو کې څه نه دي موندلي. د دفاع د وزیر مرستیال اقبال علي د شنبې په ورځ په کابل کې په یو ګډې خبري غونډه کې وویل هغه څېړنې چې په تیرو 10 ورځو کې شوې داسې کوم مورد پکې نه ده موندل شوی، خو په خبره یې د دوی څېړنې روانې دي او که چیرې داسې څه ثابت شول له تورنو کسانو سره به قانوني چلند وسي. دی وایي موږ هغه څېړنې چې له 10 ورځو ډېر مو په قلی اردوګانو او د مرکزی اردو په قطعاتو کې کړي داسې اجرات چې د قانون خلاف یې نه مودي لیدلي. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې د افغانستان د بیا رغبنې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش یا سیګار ادارې په خپل یو راپور کې لیکلي هغه افغان سرتیری چې په جګړو کې وژل سوي د دوی له مېرمنو څخه د تقاعد د معاش د ورکړې په بدل کې د افغان امنیتي ځواکونو د منصوبینو لخوا جنسي استفادې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویس احمد برمک د سیګار ادارې په وروستي راپور په یو غونډه کې اوښکې توی کړې وې. ویس احمد برمک دغه راپور ټکان ورکوونکی وباله د کورنیو چارو وزارت د پیژندونو او شهیدانو پر ریاستونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. بلخوا د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلي وو چې په یو شمیر دولتي ادارو کې په وحشتناک ډول ستونزې موجودې دي، خو نوموړي په دې برخه کې په اصلاحاتو ټینګار کړی. په دفاع وزارت کې د ښځو شورا رئیس وایي په دې اړه د وژل سوي سرتیرو له کورنیو سره مرکې سوي، خو داسې څه نه دي موندل سوي چې د سیګار راپور تایید کړي. ډګروال مزاري امانی چې په همدې غونډه کې خبرې کولې وویل دفاع وزارت کې د وژل سوي سرتیرو د کورنیو ستونزې په خپل وخت هواریږي.
در مورد خبری که پخش شد
د شهیدانو د وارثینو په اړه چې کوم خبر خپور شوی، موږ هغه په کلکه ردوو. د افغانستان په اردو کې هیڅ داسې څه نشته. موږ د شهیدانو له وارثینو سره خبرې وکړې. د شهیدانو ښځې، میندې او خویندې چې زموږ مدیریت ته مراجعه کوي او ستونزې موږ سره ثبت کېږي، په کم وخت کې حل کېږي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای د سیګار ادارې له چارواکو سره په خبرو کې هغوی ورته ویل دي چې راپور په خپله اصلي بڼه نه ده خپور سوی، او له دغه راپور څخه یې هدف دا و چې د وژل سویو کورنیو له وارثینو سره ښه چلند وسي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار دغه رپورټ چې وایي د وژل شو افغان سرتیرو له وارثانو سره د تقاعد او معاش د ورکړې په بدل کې جنسي استفاده او یا هم جنسي غوښتنه کېږي به بنیاد د او هیڅ ډول اساس نه لري. د دې وزارت د چارواکو په وینا د سیګار چارواکو ورته ویل دي چې د دې رپورټ څخه غلط مطلب اخیستل شوی دی، او هدف د دې دا و چې د شهیدانو له وارثانو سره او له هغوی ته د معاش د ورکړې پر مهال سم چلند وشي.
خبری مجله اوري
تاسیزم غغله ازادي رادیو اوري. مخکې په خبرونو کې مو واردل چې د اورزګان په چوري ولسوالۍ کې د افغان امنیت ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه شوې دي. اوس ریپورتونه وایي چې وسلوال او د افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ په داخل او څنډو کې په شدیدو جګړو بوخت دي، او تر اوسه دواړو غاړو ته کافي تلفات هم اوښتي دي. په اړه له سیمې زموږ همکار شریف الله شرافت ریپورت راستولی دی.
په مرکز ترینکوټ کې له ماتې وروسته اوس وسلوالو طالبانو چوري ولسوالۍ ته مخه کړې، او هلته له سیمې رپورټونه ښیي چې وسلوالو طالبانو پر چوري ولسوالۍ ډلیز بریدونه پیل کړي. د چوري ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې له تېرې شپې راهیسې په زیاته کچه وسلوالو طالبانو د چوري ولسوالۍ پر مرکز له درې لوري بریدونه پیل کړي چې لا هم دوام لري. د نوموړي په وینا چې امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره کلک مقاومت وکړ، خو تر څو نشتی ورسته نن غرمه پر دولس بجې وسلوال طالبان د ولسوالۍ بازار ته داخل سو، او اوس د ولسوالۍ له ودانۍ څخه په سل متری کې شتون لري، او پر یاده ودانۍ ډزې کوي.
وروره طالبان په ولسوالۍ د شمال خواته په جګړې کې وسم ښه د روان دي پر پوسو باندې، او د شر په خواته هم طالبانو هغه پوسو څلور دغه پوسو څنګه کېږي په بازار کې حالت په وسلو کې حالت ناست دي، او دغه د خواسته ښه بوده یوه پوسته ولیده نور اخریاتي هغه دغه سر د پوځیو سره په کورو کې طالبان راشمکال او راته غونډې وزري.
شاغلی خلیقي دغه راز ویل چې د ولایتي ادارې څخه یې په څو ځلې د مهماتو او هوایي ځواک غوښتنه کړې، خو په خبره چې تر اوسه هیڅ هم نه دی ورسولي. نوموړي وایي په دغه روانه جګړه کې تر دا مهاله دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله وشته، خو په خبره چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. خلیقي دغه راز ویل چې په دغه ولسوالۍ کې د بریدونو له ویرې ګڼ شمېر کورنۍ هم نورې سیمو ته کډه شوي.
او دا هزارې صاحب نه سره په دې دي په دې اخر باندې ټول ورګانونه چې د دې ته خلک دي هم دا ولایت څنګه سره په دې دي دا څنګه موجودي او څنګه په پاتره دا کار شو ته مکمل طالبانو ولا خلکو توویل دي تر ترانو تر ولاړ دي د خو کډي وراشي خلک دي د خلیلي وقته د چې څه بولي چې بس پوری دا وکړه.
دا په داسې حال کې ده چې چوره ولسوالۍ تېر کال هم د وسلوالو طالبانو تر بریدونو لاندې راغلي وه او د یادې ولسوالۍ بازار ته وسلوال طالبان داخل سوي وه. خو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې سیمې بیرته د وسلوالو څخه تصفیه سوې. هڅه مو وکړه چې د یادې ولسوالۍ په اړه د اروزګان د ولایتي ادارې نظر هم له ځانه سره ولرو، خو هغوی په کراتو کراتو بیا هم زموږ ټلیفون ته ځواب ونه ویلی او په دې اړه یې د څه ویلو ډاډه کول. هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي هم ادعا کوي چې د ولسوالۍ بازار د دې لاسته لوېدلی او په خبره چې په دغه روانه جګړه کې ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله اړولې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تمه کیږي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د یکشنبه په ورځ کابل ته لاړ شي. په داسې وخت کې چې د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت رنګلې دي او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې پاکستان تورن شوی دی چې تر هغوره ته پناه ځایونه ورکوي. د جنرال باجوا د افغانستان سفر څومره مهم دی؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کتونکي مشتاق رحیم څخه کړې ده. ښاغلی رحیم وایي،
زه فکر کوم ډېر انتهایی مهم دی له دوه اړخه. لومړی دا چې تیر اتلس میاشتو کې د افغانستان او پاکستان د خبرو اترو چینلونه ټول بند وو، ناستې ولاړې بندې وې او مذاکرات وغه کم بهیرونه چې وو په ټپه درېدلي وو. که څه هم یو شمېر پارلمان غړي او مدني فعالان او ژورنالستان کابل ته راغلل، خو دوی راتګ دومره وزن نه درلود څومره چې د جنرال باجوا لري. دوه مهینه ته په دې کې دی چې د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته کله چې پاکستان هڅه کوله تر څو دا وښایي چې دوی د تروریزم قرباني پخپله دي او دوی د تروریزم په جګړه کې د لومړي قدم ملګري رول ادا کړی، د هغې نه وروسته دې ته حاضرېدل چې د خبرو اترو په میز د افغانستان هغه کمې ستونزې یا کمې نیوکې چې دي هغه حل کړي. په داسې حالت کې چې په پاکستان کې حکومت اوس بدل شوی دی او تر ډېره بریده پورې د پخوا څخه لا زیات واک د پوځ سره دی، د خارجه پالیسي وي که عمومي د حکومت چارې وي. نو بنا د باجوا سفر ډېر مهمه دی او زه فکر کوم چې په ډېرو مهمو مسایلو چې په هغې کې سوله اساسي مسله ده په هغې باندې به خبرې کېږي.
رحیم صاحب، څه فکر کوئ، آیا جنرال باجوا د امریکا د ستراتیژي د فشار له امله افغانستان ته مخه کړې ده او کنه پاکستان ځینې نور مجبوریتونه هم لري؟
کاملا، زه فکر کوم چې دغه تیره یوه میاشت په پاکستان پوره فشار لیدلی دی، که هغه د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وي، که هغه د ناټو خپل دریز اعلانول وي، که هغه د هند په جنرال اسمبلی د ملګرو ملتونو کې خپل دریز اعلانول وي، که هغه د امریکا د لوړ پوړو چارواکو هند او افغانستان ته سفرونه وي، او که هغه د بریکس ټولنې چېرته چې چین او روس هم غړیتوب لري چې د پاکستان د اوس وخت لپاره تر ټولو نږدې ملګري دي، د هغوی د تروریزم ضد خپل دریز اعلانول وي. یعنی پاکستان له هر اړخه تېره یوه میاشت کې داسې فشارونه ولیدل چې شاید په تېرو کم تر کمه پنځه دېرش کلونو کې داسې فشارونه نه ولیدلي چې د هرې خوا نه دې په دوی باندې فشار راشي. نو د دوی دا سفر په ټولیزه توګه باندې د هغه نړیوالو او سیمه ییزو فشارونو نتیجه ده چې په دوی باندې راغلي دي، تر څو دوی دې ته اړ باسي چې تروریزم په ضد مبارزه کې رښتونی ملګرتیا رول کم حق چې دی هغه ادا کړي او د افغانستان په سوله کې خپل پرېکنده ملاتړ او ملګرتیا وښایي.
بله رحیم صاحب، د دې فشارونو په ارتباط د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیرونی په کابل کې د خپل سفر پر مهال ویل چې پاکستان ته فرصت برابر شوی دی چې د تروریزم سره په نړیوال ائتلاف کې همکار شي. البته پخوا به امریکا تل دا خبره کوله چې د تروریزم پر ضد جګړه کې پاکستان د امریکا نږدې ملاتړی دی. کله چې امریکا دغسې انتقادونه کوي، فکر کوي چې پاکستان به د دې سفر پر مهال د سولې په برخه کې داسې پریکړې وکړي چې افغانان ډېر ورته هیله مند شي او په لنډه موده کې افغانان هیلې پیدا کړي چې له طالبانو سره شاید سوله وشي؟
ګوري، پاکستان کله هم دا ډول فشارونو سره ماته ستویل چې حتی تیر پنځه دېرش کاله نه دی مخامخ شوی. دا لومړی ځل دی چې په ډېرو جدي او په رڼا توګه باندې پاکستان باندې فشار راوړل کېږي او په سپینو الفاظو باندې ورته پیامونه ورکول کېږي. البته دا هم باید هېر نه کړو چې پاکستان د دغه د ډول حالاتو څخه د وتو کومه وړتیا چې ده د دوی په نړۍ کې بې ساري ده. خو یو خواته د دوی وړتیا ته په کتو او بل خوا نړیوالو فشارونو ته په کتو کې سړی کولای شي چې هیله من شي چې کم تر کمه یو څه پرمختګونه به وشي، لیکن دا هیله کول چې بدلون به ډېر زر راشي، زه فکر کوم دا به یو څه عجله واوسیږي. هیله مندي ښکاره ساتل په کار دي، خو په عین حال کې د افغانستان د حکومت اوس دنده دا ده چې دغه کم فشار چې په پاکستان باندې وارد شوی دی د دې د ژوندي ساتلو او همدومره پیاوړي ساتلو لپاره په نړیوال او سیمه ییزه کچه باندې فعال لابي وکړي، ډیپلوماسي وکړي، او که داسې ونه شي او نړیوال د دغه فشارونو یو موده ساتلو څخه وروسته نورو مسایلو ته پام کړي، په پاکستان باندې فشار کم شي، زه فکر کوم بیا به هماغه د پخوانیو لوبو تکرار وي چېرته چې په پاکستان باندې فشارونه راځي او بیا دوی ظاهري ګامونه پورته کوي تر څو نړیوال وغولوي، دا د ناستې کوو، مذاکرات کوو، یو څه واړه واړه پرمختګونه وښایي او د نړیوالو پام بل خواته واړي او بېرته زړې لوبې ته وګرځېږي. نو بنا هم دلته اساسي مسله دا ده چې د پرمختګ هیله او امید شته. بے ساری فشار په پاکستان باندې را روان دی او روان دی دا اوس، خو په عین حال کې دغه فشار د ژوندۍ ساتلو لپاره اړین دی چې افغانستان حکومت خپل دنده ترسره کړي او ډیپلوماسي او د لابي بهیر جاری وساتي.
افغانستان ته د پاکستان د پوس د لوی درستیز د سبانی سفر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو مشتاق رحیم څرګندونې واوریدې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د عاشورا د ورځې د امنیت په هدف په یو ګډ امنیتی پلان کار شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل د دې پلان له مخې نن او سبا ځانګړي امنیتی تدابیر نیول شوی دي. په ورته وخت کې د امنیتی چارو یو شمېر کارپوهان د مناسبتي ورځو لپاره ځانګړي امنیتی پلان ستایي، خو وایي په کار ده چې د تطبیق په برخه کې هم هڅه وشي. یوسف خان زدران او د دې موضوع جزئیات.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د عاشورا د ورځې په مناسبت د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عاشورا د ورځې د امنیت لپاره یو ګډ امنیتي پلان جوړ شوی چې له مخې یې هغه ځایونه چې د عاشورا او ازاداری مراسم پکې ترسره کیږي تر جدي امنیتي پوښښ لاندې راوستل شوی دي. د یوې لوڅو ورځو رئیس په تیره بیا د نن او سبا لپاره موږ ځانګړي امنیتي تدابیر لرو. موږ ټول د مراسمو ځایونه تر پوښښ لاندې راوستي دي. استخباراتي او کشفي ادارو ته دنده سپارل شوې چې د پیښو د مخنیوي په هدف له بل هر وخت زیات کار وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې له پیل رئیس د امنیتي تدابیر ویلي و، خو پایتخت کابل تیره ورځ هم یوې تاکیخانې ته څیرمه د انتحاري حملې شاهد و. دا حمله د جمعې له لمانځه وروسته د کابل ښار د قلعه فت الله په سیمه کې وشوه چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د راپور له مخې شپږ کسان پکې وژل شول او نږدې څلوېښت تنه نور پکې ټپیان شول. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې انتحاري حمله کوونکي د شپون په جامه کې یادې تاکیخانې ته نږدې ځان رسولی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس د دښمن دی او ورته نور ورانکار او غولونکو پلانونو ته متوجه شوی دي. د یادونه ده چې مخکې تر دې د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د مذهبي مرکزونو د امنیت ټینګولو په هدف د جوړې شوې طرحې له مخې دا شورا مراسمو د امنیت لپاره شاوخوا 1500 تنو ویرکوونکو وسلې ویشل شوي چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د مناسبت یو مذهبي ورځو لپاره کلک امنیتي تدابیر او ځانګړي پلانونه ستایي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت نه دی توانېدلی دغه پلانونه په سم ډول تطبیق کړي. له دې ډلې اجمل سایس ازادي راډیو ته وویل
هر کله په داسې مناسبتي ورځو کې پلانونه جوړیږي، خو د پلان د تطبیق لپاره هغه تدابیر چې لازم دي هغه نیول کېږي او پلان په تطبیقي ساحه کې مشکل لري. هغه اجرایوي ادارې یا بخشونه یا جستامونه چې په محل کې توظیف شوي دي دوی باید ډېر زیات محتاط او هرخیز فکر باید ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرو دریو کلونو رئیس د افغانستان د اهل تشیع په بیلابیلو عبادت ځایونو او جماعتونو بریدونه شوي دي. ښاغلی سایس وایي حکومت باید د دښمن له تیرو چلونو زده کړه کړې وي او له هرو ممکنو لارو دا ځل اجازه ورنه کړي چې ویرکوونکي یو بل ویر ته کښېنوي.
زمانو محمد حسین د کابل د کال ټکسی وه والا خو داسې سار دی وروره جان چې بل زیار زمونږ کار ته سهار او تر بیګا پورې دا امید نه لرو چې موږ سره شي بیګه به ته کوت راځي ولې ورځ په ورځ د کاروازه خرابېږي امنیت نشته نو په ستاره کو کې ورځه کې لارې بندې دي امنیت په کلي نشته دی نو سره کو په ساده سي خلاصته دي چوچورو چپاول کې نه دولت نه غواړي چې ورولا امنیت راشي هغه غونډه نه لري غل نسی سبب بیت خوشګین ورځ په ورځ کار کې ګډوډي ده ام نشته موږ د دولت نه غواړو چې کار د کابل کې ورو ورامي راشي د ځوانان د جنګې د خل د اکبت کې ژوند کې
منم محمد ولی جان ده امنیت دغه سیده چې اوس موږ چې داخل ښار ته راننوځو یعنی یو سیګرټ یو نسوار هم نشه نوتله داسې خلک را ننځي چې هغه یو ورځ یو شپه هم جنګ وکړي نو هغه معلومات به مشکلات ټول د دولت له خوا نه ځکه چې داسې مشکل نو ته څنګه نشي لیدلو یو ځای ته ځو خامخا زړه کې دا شک وي چې کېدای شي کم مشکل سره زه مخامخ شم داسې اطمیناني نه شم تله یو ځای ته چې مطمئن یم چې یعنې زه په خیر دی ته زړه کې مې شک وي چې زه
نمانو مازیم دا سورہ چلاری بندی دا مشکلات ستا دا غلطا ملار بندی دیری کھڑی وی دا دا انتیاریم کی گی والا نو مشکلات دیر دی دلتا کابل کے و دا وقترم دا چی سولا راسی امنیات راسی مک پو وطن کے پرامی سر اخپل و رونو سر خزوان تیر کو خوشال وقت لرو دا نسی هر او رز دی مک وطن پو وینو لڑا لیوی هر او رز پو مکی لانجی وی هر او رز دی مک لاری بندی وی مشکلات اس را مخیو دا مغفتن دا سی امن پکی راسی و مگیم طرف داری ور سر ولاریو
تاسیزم غغله ازادي رادیو او ری اوس هم یو نړیواله موضوع د روسي مخالف سیاستوال الکسی ناولانی اجمنه کړی چې خپل لاریونونو ته دوام ورکړي په دې لاریونونو کې به په ټوله روسیه کې په زرګونه کسان ګډون وکړي دا څرګندونې روسل هغي کېږي چې د مسکو پولیسو پرون ناوخته نوموړی له توقیف څخه خوشې کړ سالم احمد صالح په ریپورت لري
د روسیې مخالف سیاستوال الکسی ناولانی په پلازمینه مسکو کې تر لساته توقیف وروسته پرون ناوخته خوشې سو له دې اقدام سره دی ونتوانید په نیژنی نوګورود سیمه کې لاریون ته وینا وکړي ناوالنی ته امر شوی چې په پرلپسې ډول د غیر قانوني مظاهرو د تنظیم په تور د دوشنبه په ورځ په رسمي ډول د محاکمې غونډې ته حاضر سي د جمعې په ورځ په مسکو کې د له کوره بهر د تر نیول کېدو وروسته ناوالنی په یو ویډیو کې چې د پر انستاګرام خپره شوی ویلي
хочу извиниться перед всеми жителями Нижнего
Новгорода. Загварим де Нижний Новгород сими лотуле усидунку бахшана вгварим чи. Унатванидам паларюн ки барха вахлам. Дака Кремлин лади гунде чи. Папам ки ванан уси сахт па бира ки дай. Навальни па Москау ки де полису ла мамурият бахар хабарилана та ваили. Муж ба лахпулу фаалетуну лас ва нахлу. Ка хар цумра хандуна хам па махкиви. دو ویل په پام کې لري په هغه مظاهرو کې چې د اورالس په اورینبرګ کې نن او سبا په شمالي شار ارچانګلس کې په پام کې دي برخه واخلي ناوال نتیر کال اعلان وکړ چې غواړي د جمهوریت ریاست هغو انتخاباتو ته چې د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې په پام کې دي ځان کاندید کړي یو څلوېشت کلن الکسی ناوالنی چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو منتقدانو څخه دی د روسیې په بیلابیلو برخو کې د کمپاین لپاره تر شپېتو زیات دفترونه پرانیستلي دي که څه هم د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په جون میاشت کې اعلان کړی و چې ناوالنی د کومې څوکۍ لپاره د مبارزې پر شرایطو برابر نه دی ځکه دی په مالي جرمونو تورن دی خو ناوالنی ویلي دا تورونه سیاسي انګیزه لري ناوالنی په ټویټر کې لیکلی دي کرملین لارای ورکوونکو سره زما غونډو ته د یو لوی ګواښ په سترګه ګوري ځکه هیڅوک تر هغو چې پیسې ورنکړل سي دولت پلوه غونډو ته نه ورځي په وروستیو میاشتو کې الکسی ناوالنی او د هغه کارکوونکي دغه راز ملاتړي په وار وار د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا نیول سوي دي د د پر ځینو ملاتړو حملې هم سوي یا هم له قانوني تعقیب سره مخامخ دي یا هم چارواکو نور فشارونه ور باندې راوستل دي
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ که څه هم ټکنالوژي وده کوي او انسانانو ته کافی اسانتیاوې برابرې کړي دي خو په ځینو مواردو کې ویل کیږي چې د ټکنالوژۍ زیاته وده انسانان په لټۍ اخته کوي لسمت ساروان اورو
په داسې حال کې چې داسې اندېښنې څرګندېږي چې بلاخره به ټکنالوژي او د ماشینونو وده انسان لټه او وزګاره کړي د برېټانیا په یوه کارونده یا فارم کې څېړونکو د اوتومات یا بې چلوونکي تراکتور او نورو اوتومات کرنیزو وسایلو په وسیله حاصل واخیست څېړونکو د اتومات وسایلو له لورې له دې کروندې څخه د حاصل ټولولو چارې د وی بی پیلوټ الوتکې یا درون په وسیله وڅارلې. په دې کرونده کې د تخم له کرلو رانیولې د حاصل تر ټولولو پورې درست کارونه د اتومات ماشینونو او د روبات په مرسته شوي دي. دا په نړۍ کې لومړنۍ کرونده ده چې د انسان له حضور او لاسوهنې پرته پکې حاصل اخیستل کیږي. دا پروژه د بریتانیا د شاپشایر د اکمون د هارپر ادمز پوهنتون د څېړونکو د زیار او نوښت نتیجه ده. په دې کرونده کې اتومات نقلي وسایل له مخکې څخه پر ټاکل شویو لارو لاړل او له جی پی ایس څخه کار واخیست. د کروندې ځکه د اتومات تراکتورونو له لوري په دقیق ډول یوې یا واړول شوه. تراکتورونو او نورو وسایلو پر کرونده کیمیاوي سره او وروسته آفت ضد کیمیاوي مواد وشیندل. څېړونکي وایي چې کارول شوي ماشینونه او تراکتورونه سپک او کوچني دي او دا پخپله د مځکې د حاصل له زیاتېدو سره مرسته کوي. د دوی په باور درانه تراکتورونه مځکې ته تاوان لري.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام 100.5 څپه په کابل او لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اورېدلی شئ. دوستانو، د نن ورځې وروستۍ خبري مجله درته فرشتنې وړاندې کوي.